سلام ستړي مشي په افغانستان کې دا مازیګر شپږ بجې دي. تاسو زموږ غږ آزادۍ رادیو نه اورئ. اوس د آزادۍ رادیو خبرونه څلورویشت ساعته دوام لري. د سهار له شپږو د ماښام تر شپږو په لنډو څپو نه سي او شپږ ویشت مترو د ماښام له شپږو د سهار تر شپږو په لنډو څپو په منځني څپه دولس شپږ نوي د خبري مجله په خبرونو پیلو. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت وایي متحده ایالاتونه له طالبانو سره په هر ډول اړیکو کې د دریو زندانی امریکایي اتباعو موضوع راپورته کوي او د خوشی کېدو یقیني کول ورته لومړیتوب لري. د دې وزارت ویاند میټو میلر چې پرون پنځشنبه په واشنگټن کې په یوې خبري غونډه کې په دې اړه څرګندونې کولې، د غرض ویل چې دوی د دغو امریکایانو محمود حبیبي، رایان کوربټ او جورج کلینسمن وسایره ته چې په وینای په افغانستان کې په حق باندې شوې اندېښنې لري. خغلی ملر زیاته کړه چې له طالبانو سره په هر اړیکه کې دوی د دغه امریکایانو د توقيف موضوع راپورته کوي. ملر دا څرګندونه داسې محال کوي چې سوا د اگست لسمه د خغلی ګوربټ او خغلی حبیبي د نیول کېدو دوه کاله پوره کیږي. د امریکا د بهرنیو چارو د وزارت ویان زیاته کړه چې بیرته خپل کور ته د دغه بندیانو ستنول د متحده ایالاتونو لپاره یو نمرې توپ دی او پر دې کار کوي چې د وی خلاصون یقیني کړی. د شکنجه په اړه د ملګرو ملتونو ځانګړي راپور ورکوونکي په جون میاشت کې ویل چې کوربټ چې لیوی لسیز خزیات یې په افغانستان کې ژوند او په غیر دولتي موسسو کې کار کړی، سمدستي روغتي پاملرنې ته اړتیا لري څو د نه جبرانېدونکو زیانونو او آن د مرګ د خطر مخې ونیول شي. د طالبانو حکومت تاییده کړې ده چې یو شمېر امریکایي وګړي ورسره بندیان دي، خو په دې اړه چې دا کسان څوک دي او څو وخت او په کوم دلیل نیول شوي نور معلومات یې نه دي ورکړي. د ماشومان لپاره د پولیو د واکسین کمپاین به سبا شنبه د اگست په لسمه د افغانستان په شمیر ولایتونو کې پیل شي. پولیو فری افغانستان نن جمعه په خپل ایکس باندې په ټویټر د دې خبر ترڅنګ له ټولو کورنیو غوښتنې دي چې له پولیو ناروغۍ څخه د افغانستان په خلاصون کې خپل ونډه ترسره کړي. پولیو فری افغانستان په بیان کې پرمنده او پلرونه غکړي چې کوم ماشومان یا ماشومان چې د پولیو د واکسین له کمپاینونو پاتې وي هغه د ژر تر ژره په نږدې کلینیکونو کې واکسین کړي. په بیان کې دی ول شي چې له 50 کلونو کم عمر ماشومان ته د ګوزند یا پولیو ناروغۍ زت د واکسینو دغه کمپاین په څو ولایتونو کې تطبیقیږي او په ترڅ کې به څومره ماشومان د واکسین ورکول کیږي. خو د روان کال له پیل راهیسې د پولیو د واکسین د کمپاین پنځم پړاو د شتر سره کیږي. د روغتیا د نړیوال سازمان تر چتر لاندې په نړۍ کې د پولیو د لمنځوړلو د نو وخت په نوم بنسټ په دې وروستیو کې ویلي چې په افغانستان کې د روان میلادي کال له پیل راهیسې د پولیو نه مثبت پیښې ثبت شوې دي. پاکستان او افغانستان په نړۍ کې هغه یوازینی هیوادونه دي چې پولیو ناروغو پکې له هم نه ده محوه شوې. د پاکستان د پوز مشر جنرال اسیم منیر یو ځل بیا له افغان طالبانو غوښتل چې د اسلام آباد په وړاندې د تحریک طالبان پاکستان یا ټي ټي پي له ملاتړه لاس واخلي. جنرال منیر پنځشنبه په پاکستان کې د عالمانو ملي کانفرنس په خپلو څرګندونو کې ټي ټي پي ته په اشاره وویل چې دوی له شریعت او د پاکستان له اساسي قانون څخه پیروي نه کوي. هغوی چې د شریعت او اساسي قانون څخه پیروي نه کوي د جنرال منیر په خبره پاکستانیان نه دي. نوموړي ټي ټي پي خوارج یاد کړل هغه کلمه چې اغیانو ته کارول کیږي او له افغان طالبانو یې وغوښتل چې د یو دوست او ګاونډ هیواد په توګه د پاکستان په وړاندې د هغوی ملاتړ ونه کړي. طالبانو د پاکستان د پوځ د مشر دغه تازه څرګندونو په اړه څه نه دي ویلي، خو له دې وړاندې دغه ډول څرګندونې رد کړې دي. د متحده ایالاتونو، قطر او مصر مشرانو اعلان وکړ چې د غزې د اوربند موافقه چمتو ده او له دواړو خواوو غواړي چې د موافقې د جزئیاتو په اړه فوراً خبرې پیل کړي. د امریکا ولسمشر جو بایدن د قطر امیر شیخ تمیم بن حمد آل ثانی او د مصر ولسمشر عبدالفتاح السیسی په خپل ګډه اعلامیه کې چې پرون پنځشنبه ناوخته خبره کړه، په اسرائیل او حماس سختریزې ډلې باندې غږ کړی دی چې راتلونکي پنځشنبه د اګست په 15مه په دوحه یا قاهره کې خبرې پیل کړي. حماس د امریکا او اروپای ټولنې له خوا یو ترستی سازمان ګڼل کیږي. د متحده ایالاتونو، قطر او مصر مشران چې په غزه کې دوربند د خبرو منځګړی دي په خپل ګډه اعلامیه کې ویلي دي چې اوس د هوکړې چوکاټ روښانه شوی دی او یوازې د پلي کېدو جزئیات پاتې دي. اسرائیل ویلي چې په دې خبرو کې بدلون کوي، خو حماس لري تر اوسه په دې اړه څه نه دی ویلي. او د نوبل د جایزې ګټونکو محمد یونس پرون پنځمبه د بنگلاديش د موقت حکومت د مشر په توګه لوړ وکړه. د روسل هغه د چوي په خوانی صدر اعظم شیخ حسینی د محصولینو لخوا د پرخو اعتراضونو په ترڅ کې دروانی ونی په پیل کې علاوه کلاس واخیست او هند ته وتښتید. په بنگلاديش کې د سولې او امنیت ټینګښت او د حسینی له استعفا وروسته د نوو ټاکنو لپاره زمینه برابرول به اوس د خغلی یونس له مهمو وظایفو څخه وي. خغلی یونس په روانونه کې له پاریس څخه بنگلاديش ته ستون شوی دی. خبرونه مو واوریدل وړاندې په مجله کې سره د مطالبه واوریدل شي. پاکستان یو ځل بیا له طالبانو غوښتي دي چې د ټي ټي پی ملاتړ وکړي. خو په پاکستان کې مش خبريالان پڅان دي.
طالبان حکومت نه ګیله ده چې یو اشاره ورکړي کنه چې موږ څه کړی دي او موږ سره اوس څه کیږي.
خو په ټوله کې پاکستان د افغان طالبانو لپاره څه کړی دي چې اوس تمه لري چې دوی د ټي ټي پی ملاتړ وکړي. وړاندې به یې په راپور کې درته جزئیات ولرو. د دې سربېره به د امریکا هغه اندېښنه هم در سره شریکه کړو چې په افغانستان کې د خپلو درې امریکایي بندیانو په اړه باندې لري. له دې وړاندې ملګرو ملتونو ویلي وو چې دغه بندیان په افغانستان کې د مرګ له ګواښ سره مخ دي. په دې اړه به نور جزئیات وروسته تاسو ته درکړو. له دې سربېره میدان وردګ ته مو شو. هلته به د ښځو د پرمختګ نه خبرونه درته ولرو.
پرمختګ مې ډیر زیات کړی د مخکېنی ژوند مې اوس سره مقایسه کوم. پرمختګ مې کړی پس اندازم لرم. سال لپاره مې سره زرو اخیست.
لدی سربیره په بنگلاديش کې روسي او تحولاتو ته تمکیک او چاپانانو ته زیان سره سوالی دي. همدارنګه د روسي او اوکراین د جګړې روسي چزيات باندې کړو نور مطالبه هم شته. ملتیا مخاله
در دې شی بي
د ازادي رادیو خبري ټولګه
بیا هم ستړي مشه په دې خبري مجله کې مو فريده سيال د بهروز دلیری د تخنیکی چارو په سمبالښت ستاسو قرباني یو. د پاکستان د پوز لوی درستیز پر طالبانو غږ کړی دی چې د دوی پر وړاندې دی د تحریک طالبان پاکستان له ملاتړ لاس واخلي. د پاکستاني رسنیو له دې ډلې جی نیوز د خبر لمخې جنرال عاصم منیر پرون د پنځشنبه په ورځ د اګست پاتمه په پاکستان کې د علماو یوې لوی غونډې ته ویلي چې د پاکستان پوز په هرې هغې ډلې په وړاندې ودرېږي چې غواړي په پاکستان کې ګډوډي رامنځته کړي. تفصیل حدیث پر دې ستاسو.
د طالبانو لوري د تحریک طالبان پاکستان د ملاتړ په اړه د راپورونو په دوام تازه د پاکستان د پوز لوی درستیز یو ځل بیا له افغان طالبانو غوښتي چې د اسلام آباد پر وړاندې د ټي ټي پی ملاتړ لاس واخلي. پاکستانی رسنیو له دې ډلې جیو نیوز ویلي جنرال اسیم منیر پرون د پنځشنبه په ورځ د اگست میاشتې اتمه په پاکستان کې د علماو ملي کانفرنس ته په خبرو کې تحریک طالبان پاکستان یا ټي ټي پی ته د خوارجو د نوم په کارولو سره له افغان طالبانو وغوښتل چې د یو دوست ګاونډي هیواد په توګه د پاکستان پر وړاندې د هغوی ملاتړ لاس واخلي. اسیم منیر د غشان غواخو کړ چې د پاکستان پوز به د هرې هغې ډلې پر وړاندې ودرېږي چې غواړي په پاکستان کې ګډوډي رامنځته کړي. دغه پاکستانی جنرال افغانستان د پاکستان اوږدمهاله ملګری بللی او ویلي دي چې هېواد یې له څلوېښتو کلونو راهیسې د میلیونونو افغانانو کوربه دی. که څه هم د علماو ملي کانفرنس د جنرال اسیم منیر د خبرو ډیر جزئیات له رسنیو سره نه دي شریک شوي، خو په پاکستان کې د ازادي راډیو د مشال څانګې خبریال طاهر خان چې له دې غونډې با خبره دی په دې اړه وایي
تم ویل شي چې هرډه پاکستان داسې وکړو ګیلې خود حکومت نه ده د افغانستان د اوسنی حکومت نه طالبان حکومت نه ګیلې ده او بهرال داسې یو اشاره ورکړي کنه چې ملک مونږ سره کړی دی او مونږ سره اوس کیږي. نو دا خبره دی بار بار کوي او په دې کې هم چې کومه د امنیتي ادارو سره نږدې یا فوج سره نږدې ځنې سرچینو ځنې شریکړي ځکه چې دا وینا هغه لکه پرسنه او کنه ورغره.
دا لومړی ځل نه دی چې د پاکستانی چارواکو له لوري پر افغان طالبانو د تحریک طالبان پاکستان یا ټي ټي پی د ملاتړ په اړه دا ډول څرګندونه کیږي. تر دې وړاندې هم د پاکستان د صدر اعظم په ګډون بیلابیلو پاکستانی چارواکو ادعا کړې و چې تحریک طالبان پاکستان خپل بریدونه په افغانستان کې پلانوي. ملګرو ملتونو هم د تیری جولای میاشتې په لومړیو کې د یو راپور په خپرولو سره ویلي و چې په افغانستان کې طالبانو د پاکستان د تحریک طالبان یا ټي ټي پی څخه خپل ملاتړ ته دوام ورکړی او ټي ټي پی د پاکستان افغانستان پر ضد خپل حملې زیاتې کړې دي. د ملګرو ملتونو د څار یوې ډلې په دغه راپور کې دغه شان د ټي ټي پي او القاعده ترمنځ د اړیکو او ګډو همکاریو په اړه هم اندېښنه ښودل شوې وه، او پکې راغلي وو چې د دغو ډلو ترمنځ همکاریو سیمې ته جدي امنیتي ګواښونه متوجه کړي دي. که څه هم د طالبانو حکومت ویان ذبیح الله مجاهد د عاصم منیر د تازه څرګندونو په اړه د ازادي راډیو پوښتنې ځواب نه کړي، خو نوموړي مخکې تر دې له تحریک طالبان پاکستان سره د همکاریو او د یادې ډلې د ملاتړ په اړه راپورونه رد کړي دي.
تاسو فیسبوک کاروئ؟
د ازادۍ رادیو فیسبوک پانا لایک کړئ او له وروستیو تحولاتو ځان خبر کړئ.
facebook.com/azadiradio.
تاسو د ازادي رادیو نامازیګرنې خبری مچله اوري. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت د طالبانو لخوا د نیول شو درې امریکایي اتباعو پر وضعیت شوور اندېښنه څرګنده کړې ده. د چي دا درې امریکایان څوک تي ورزو سنا ککنه په دې اړه نور تفصیل اورو.
د طالبانو په بند کې د دریو امریکایي وګړو رایان کوربت، محمود حبیبي او جورج ګیلزمن د وضعیت په اړه د اندېښنو په دوام د متحده ایالاتو د بهرنیو چارو وزارت یو ځل بیا د دوی د وضعیت په اړه ژور اندېښنه څرګنده کړې. د یاد وزارت ویان میتیو میلر د اګست په 8مه نیټه په واشنگتن کې په یو خبري کانفرنس کې ویلي چې د دوی خوشي کول د متحده ایالاتو لپاره یو لومړیتوب دی او پر دې کار کوي چې د هغوی خلاصون یقیني کړي. ښاغلی میلر زیاته کړه:
We are deeply concerned about the well-being of America.
موګدو هغه امریکایانو محمود رایان او جورج ګیلزمن د وضعیت په اړه ژور اندېښنه لرو چې په افغانستان کې پناه خنیول شوی او د طالبانو سره په هر تعامل کې د دوی د توقيف موضوع راپورته کوو. د دوی کور ته ستنول به د متحده ایالاتو لپاره یو لمړی توپ وي، او پر دې کار کوو چې د هغوی خلاصون یقیني کړو.
For the United States as we work to obtain their release.
ملر دغه څرګندونه داسې مهال کوي چې سبا د اګست 10مه د ښاغلي کوربت او ښاغلي حبیبي ته نیول کېدو دوه کاله پوره کیږي. د دې دریو امریکایي وګړو د خلاصون په اړه لپاره لپسې غوښتنو سره سره طالبانو د دوی خلاصون مشروطه کړی، خو د بهرنیو چارو وزارت ویان میتیو میلر په خپلو څرګندونو کې د دغه شرط په اړه څه نه دی ویلي. د طالبانو حکومت ویان ذبیح الله مجاهد تر دې مخکې د دوو امریکایي وګړو نیول تایید کړی و، او له دوهې څخه تر راستنېدو وروسته یې په کابل کې یوې خبري غونډه کې ویلي و چې امریکا باید د طالبانو شرایط ومني او د دوو امریکایي اتباعو د خوشي کېدو په بدل کې د ګوانتانامو زندانه د دوی بندیان خوشي کړي. خو امریکا هغه مهال هم د بندیانو د تبادلې په اړه څه نه وویلي.
د سیاسي چارو یو شمېر کارپوهان له دې ډلې اسحاق اتمر وایي چې د طالبانو په زندان کې د امریکایي وګړو د بندي پاتې کېدو دوام د امریکا او طالبانو پر تعامل اغېز نه لري، او ښایي امریکا د زندانیانو تبادله هم ومني.
زه ګومان کوم چې دا تبادله به وشي، او د امریکا او د طالبانو ترمنځ به هېڅ ستونزه هم نه رامنځته کېږي، او دغه مرستې به هم طالبانو ته په همدغه شکل دوام مومي، ځکه امریکا او طالبان یوازې د بندیانو په تبادله کې دوی دوه اړخیز رابطه نه لري، بلکې په نورو مواردو کې دوی ډېر نږدې سره همکاري لري، راکړه ورکړه لري، تعامل لري سره.
خو میتیو میلر تر دې مخکې ویلي و چې په افغانستان کې د طالبانو لخوا د امریکایانو نیول له هغوی سره د مثبت تعامل پر وړاندې یو مهم خنډ دی.
ښاغلی اتمر په داسې حال کې طالبانو سره د امریکا د مرستې خبره کوي چې د هېواد تل طالبانو ته مرسته رد کړې ده.
وموغوښته د نیول شوي امریکایانو کورنیو په ځانګړي ډول د افغان الاصل امریکایي محمود شاه بیبي له کورنۍ چې په دې جمهوري نظام کې د ملکي او هوایي چلند ادارې پخوانی رئیس و د هغه د وضعیت په اړه خبرې وکړو، خو بریالي نه شو. مخکې بیا د غورو ازادي راډیو ته ویلي و چې په اړه یې دوی ته هیڅ معلومات نه دي ورکړل شوي او نه یې هم ورسره اړیکه شوې. تر دې مخکې د طالبانو په زندان کې د رایان کوربت او جورج ګیلزمن د خراب وضعیت په اړه هم راپورونه خپاره شوي دي. د شکنجې په اړه د ملګرو ملتونو ځانګړي راپور ورکوونکي په جون میاشت کې وویل کوربت سمدستي روغتیایي پاملرنې ته اړتیا لري تر څو د نه جبرانېدونکي زیانونو او د مرګ د خطر مخه یې ونیول شي. د راپورونو له مخې ټول دغه درې امریکایي وګړي په 2022 میلادي کال کې نیول شوي چې جورج ګیلزمن د دسمبر په 5مه، محمود حبیبي د ایرکس کمیونیکیشن شرکت له 9 نورو کارکوونکو سره چې نور همکارانې بیا خوشي شو، د اګست په 10مه د القاعده پخواني مشر ایمان الزواهری د وژلو سره د ارتباط په تور، او رایان کوربت د خپل شرکت د افغان کارکوونکو د وضعیت د څېړلو په موخه په یوه سفر کې د جولای په میاشت کې ونیول شول. میتیو میلر تر دې مخکې ویلي و چې په افغانستان کې د طالبانو لخوا د امریکایانو نیول له هغوی سره د مثبت تعامل پر وړاندې یو مهم خنډ دی.
آزادي رادیو.
اوس به هم په بنگلاديش کې د افغان محصلینو ستونزو ته تم شو. د بنگلاديش په پانتونونو کې یو شمېر افغان زده کوونکي د هیواد کې له سیاسي ناورین وروسته د خپل امنیت په اړه اندېښمن دي. ورزو نور تفصیل په دې راپور کې اورو.
په بنگلاديش کې یو شمېر افغان محصلین په دغه هیواد کې د وروسته یو امنیتي ناکراری او لامل اندېښمن دي. د بنگلاديش په پلازمېنه ډاکا او د دې هیواد په ځینو نورو ښارونو کې لڅونه یو راهیسې د ملکی خدمتونو په قانون کې د ونډې په تړاو خونړی لاریونونه شوي. د راپورونو له مخې له تېرې یوې میاشتې راهیسې په لاریونونو او اعتراضونو کې شاوخوا 200 کسان وژل شوي، هغه څه چې ازادي راډیو یې په خپلواک ډول نشي تاییدولای. په بنگلاديش کې دغو لاریونونو او تاوتریخوالي په دغه هیواد کې لسګونه افغان نجونې محصلینې اندېښمنې کړې. دوی چې کرشمیر یې معلوم نه دی او ډیری یې د طالبانو له بیازلي واکمنۍ وروسته د تحصیلي بورسیو له لارې د دغه هیواد پوهنتونونو ته لاره موندلې، وایي چې د ښه ژوند او راتلونکي لپاره یې افغانستان پرېښود، خو اوس د دوی پر وړاندې نورې اندېښنې او ننګونې راولاړې شوې چې دوی یې د خپل راتلونکي په اړه اندېښمنې کړې دي. په بنگلاديش پوهنتون کې دوه افغانو نجونو محصلینو د خپل نوم او هویت د نه ښودلو په شرط ازادي راډیو ته وویل:
موږ په لیلیه کې اوسېږو، اندېښنه لرو چې د خلکو برید تر لیلی را ونه رسېږي. هغه ډول چې په کلیساګانو حمله وکړه پر لیلیه یې ونه کړي. لومړی وزیر نوی شوی، امکانات شته چې بیا وضعیت خراب شي. موږ افغانستان ته هم نه شو تلای. زموږ برخلیک به څنګه کېږي؟
پس برگشته نمیتونیم به افغانستان، پس سرنوشت ما چی میشه؟
رئیس دانشگاه میگه امنیت شما کلن گرفته است.
دو پانتون مشر وی ستاسو امنیت ساتل شوی، زکه ستاسو دو پانتون دیوالون الوار دی. لومړی دا چې دو پانتون دیوالون الوار ندی، بل دا که چوک و غواری پر مونگ حمله وکری، دو دروازه ساتون که حتی وصلی نلری چه لمونگ ساته نوکری. مونگ دا دیل پارا دخپل امنیت پارا اندیخ منیو.
وضعیت خود ما هستیم، نگران امنیت ما هستیم.
د بنگلاديش په وروستیو پراخو اعتراضونو کې اعتراض کوونکو د دغه هیواد د لومړی وزیر شیخ حسینې د استعفا غوښتنه کوله، چې بلاخره د هغې په شخصي کور او ګوند پورې اړوند ودانیو یې برید وکړ، چې په پایله کې شیخ حسینې استعفا ورکړه، له هیواده ووته او هند ته لاړه. په بنگلاديش کې له مظاهرو وروسته د تاوتریخوالي د مخنیوي په موخه ښوونځي او پوهنتونونه د نامعلومې مودې لپاره وتړل شول، او مخابراتي او انټرنیټي شبکې محدودې شوې، او انټرنیټ ته لاسرسی ډېر ستونزمن شو. له بنگلاديش څخه د شیخ حسینې له وتلو وروسته د نوبل د سولې د جایزې ګټونکی او د کوچنیو پانګونو بریالۍ څېره محمد یونس د اعتراض کوونکو د غوښتنې پر بنسټ د بنگلاديش د نوي صدراعظم په توګه ټاکل شوی دی.
په راپور کې مو اوریدله چې په بنگلاديش کې له وروستیو نارامیو وروسته هلته افغان زده کوونکي خپل امنیت ته اندېښمنې دي. اوس به هم له بنگلاديش د اوکراین او روسیې جګړې ته ورشو. روسي رسنۍ د روسیې د لپیتسک سیمې په لویدیځ برخه کې پر یوې هوایي اډې د ډرونونو د پراخو بریدونو خبرداری ورکوي. تفصیل په دې راپور کې.
د اوکراین پوځ وویل چې تېره شپه د روسیې په جنوب د لپیتسک په سیمه کې یوه هوایي اډه ویشتې او پکې د رهبري کېدونکو بمونو زیرمې ویجاړې کړې دي. پوځ پر ټلګرام چینل په یو بیان کې ویلي چې لیدل شوي چې په اډه کې څو ځایونو کې پراخ اورونه لګېدلي دي. پوځ همدارنګه ویلي چې په دې اډه کې روسي سو 4-4 سو 15 او میګ 11 الوتکې ځای پر ځای وي. د آزاد اروپا ازادي راډیو د خبر د مرکزي څانګې د راپور له مخې تر دې مخکې د روسیې د تاس خبري اژانس په شمول یو شمېر روسي رسنیو د لپیتسک د سیمې په هوایي اډه کې د اور لګېدو خبر ورکړی و. دا سیمه د روسیې د کورسک سیمه چې پکې د اوکراینی ځواکونو لخوا عملیات دوام لري په لویدیځ کې پرته ده. په خبرو شوو راپورونو کې د دغه اور لګیدنې د لاملونو په اړه څه نه دي ویل شوي. دغه راپورونه څو ساعته وروسته له هغې خپرېږي چې د سیمې والي ایګور آرتمانوف په ټولنیزو رسنیو کې ویلي و چې لپیتسک د بې پیلوټه الوتکو له یوه لوی برید سره مخ شوی دی. هغه وروسته وویل چې په سیمه کې د برېښنا تاسیسات زیانمن شوي او شپږ کسان ټپیان شوي دي. نوموړي لومړی د سیمې له اوسېدونکو څخه غوښتي وو چې له خپلو سیمو د وتلو په اړه په ټولنیزو رسنیو کې خپرې شوې غوښتنې له پامه وغورځوي، ځکه د ده په وینا هغه د دښمن لخوا د دې لپاره خپرېږي چې ویره خپره کړي. خو څو ساعته وروسته یې وویل چې په لپیتسک ولسوالۍ کې اضطراري حالت اعلان شوی او د هستوګنې څلورو سیمو ته د تخلیې امر شوی دی. د راپور له مخې د لپیتسک پر هوایي اډې د اوکراین له وروستي برید څخه داسې برېښي چې د روسیې په کورسک سیمه کې د دې هېواد پوځي یرغل لا هم پایتنه در رسیدلې. پر دې سیمه د اوکراین د پوځي یرغل د 2022 کال د فبروري له میاشتې راهیسې چې روسیې پر اوکراین بې دلیل یرغل پیل کړی، د اوکراین له پولو بهر د هیواد لوی پوځي اقدام ګڼل کیږي. تر اوسه په دې اړه چې څومره اوکراینی سرتیرو په دغه برید کې برخه اخیستې او هم اړوند نور جزئیات ډېر روښانه نه دي، خو د روسیې پوځ ادعا کړې چې د شاوخوا 20 زغروال ګاډو او ټانکونو په ملتیا شاوخوا 1000 اوکراینی پوځیان په دغه برید کې ښکېل دي. د راپورونو له مخې د اګست 16 نیټې راهیسې چې د اوکراین پوځ دغه یرغل پیل کړی، تر اوسه شاوخوا 600 کیلومتره مربع سیمه تر کنټرول لاندې راوستې او د خلکو د اوسېدو شاوخوا 40 سیمې نیولې دي. د اوکراین ولسمشر ولادیمیر زیلنسکی پرون پنجشنبه وویل چې روسیې هیواد ته جګړه وروړې او باید دا احساس وکړي چې څه یې کړي دي. د اوکراین ولسمشر په خپلو خبرو کې په مستقیم ډول دغه برید ته اشاره ونه کړه، خو زیاته کړه چې د پوځ له لوړ پوړي جنرال الکساندر اسرسک څخه یې راپور ترلاسه کړی چې وایي په سیمه کې پوځي عملیات په اغېزمن ډول ترسره شوي. هغه ویلي دا دقیقا هغه څه دي چې هیواد په اوس وخت کې ورته اړتیا درلوده. د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین بیا په کورسک سیمه کې د اوکراین لخوا پوځي عملیات په پراخه کچا یو بل لمسونه یاد کړی ده.
ل خبرونو ور اخوا
د ایرانی پولیسو لخوا د افغان ځوان د شکنجې کېدو په اړه د خبرګونو په دوام د بشري حقوقو یو شمېر سازمانونو د عمل غندل یو توکمیز توپیر او له بشري حقوقو سرغړونه یې بللې. تفصیل لا به د سپوږمۍ اورو.
د ایرانی پولیسو له لوري د افغان ځوان سید مهدی موسوی د شکنجه کولو په اړه د پراخو خبرګونونو دوام، د بشري حقونو یو شمېر سازمانونو د ایرانی پولیسو له لوري د 15 کلن تنکی افغان ځوان شکنجه غندلې او دا یې توکمیز توپیر او له بشري حقونو سره اړونه بللې ده. د بشري حقونو د مدافعانو مجموعه د پنجشنبه په ورځ د اګست په 8 ناوخته پر خپل ایکس پاڼه لیکلي چې دا پیښه په ایران کې د افغان کډوالو پر وړاندې د ښکاره تاوتریخوالي نښه ده. د دې مجموعه په ټکو نړیواله ټولنه باید دا شان کړنې وغندي. د افغان ښځو د اعتراضونو خپلواک ائتلاف هم د جمعې په ورځ د اګست په 9 د یوې اعلامیې په خپرولو سره دغه کړنه د بشري حقونو د قوانینو خلاف عمل او د ظلم او توکمیزم توپیر نښه بللې ده. د دې ائتلاف په اعلامیه کې راغلي چې په ټولنیزو رسنیو کې د ایرانی پولیسو لخوا د یو 15 کلن افغان کډوال د ځورونې او شکنجې ویډیو ښیي چې د افغان کډوالو په اړه د ایران د حکومت تګلاره څومره وحشتناک او دردونکې ده. دغه ائتلاف په خپلې تازه خپره شوې اعلامیه کې پر ملګرو ملتونو هم غږ کړی چې له افغان کډوالو سره د ناوړه چلند او شکنجې په اړه له ایران او پاکستان سره چې د دې سازمان غړي دي او په عمل کې د ملګرو ملتونو منشور او اصولو ته درناوی نه ده کړی وپوښتي. په همدې حال کې د ټولنیزو رسنیو فیسبوک او ایکس پخوانی ټویټر یو شمیر کاروونکو هم د افغان ځوان سید مهدی موسوی په ملاتړ او د دې هیواد د پولیسو د دې کړنې د غندلو په موخه زما لستونی د پښه لرې کړه هشتګ په کارولو سره کمپاین پیل کړی دی. په تیرو څو ورځو کې په ټولنیزو شبکو کې خپره شوې ویډیو ښیي چې د دغه هیواد په تماوند سیمه کې یو ایرانی پولیس د سید مهدی په نوم د یو 15 کلن تنکی افغان په سر او ورمیک زنګون ایښی او بل پولیس هغه په داسې حال کې کلک نیولی چې مهدی د پولیسو موټر ته چیرمه په ځمکه پروت دی. دا په داسې حال کې ده چې په ایران کې د دې افغان ځوان سید مهدی ورور په یوه نوي ویډیو کې چې یو شمیر ایرانی رسنیو له ډلې یې تسنیم خبری آژانس د جمعې په ورځ خپره کړې، خپلې تیرې ویډیو خلاف د خپل ورور مهدی د روغتیا ډاډ ورکوي. هغه په دې ویډیو کې چې تر پراخو خبرګونونو وروسته خپره شوې او معلومه نه ده چې تر کومو شرایطو لاندې ثبت شوې ویلي:
له نیکه مرغه د خدای شکر دی مهدی روغ دی او زموږ ترمنځ یو کوچنی اختلال او جنجال رامنځته شوی و چې له نیکه مرغه حل شوی دی.
په دغه ویډیو کې د سید مهدی د ورور تر څنګ سید مهدی مور او پلار یې لیدل کیږي خو دوی خبرې نه کوي. د ایران دولتي خبری آژانس تسنیم د دغه ویډیو په خپرولو سره لیکلی دی چې د ایرانی پولیسو پر وړاندې یو بل دروغ افغان ځوان روغ دی. په لومړی ویډیو کې چې د پنځشنبه په ورځ آزادی رادیو تر لاسه کړې وه، د مهدی موسوی ورور او مور یې د هغه د بد وضعیت په اړه شکایت کاوه. دا لومړی ځل نه دی چې په ایران کې له افغان کډوالو سره د پولیسو او نورو ایرانی وګړو لخوا د شکنجې، ځورونې، وهلو، ډبولو، سپکاوي او تاوتریخوالي په اړه ویل کیږي، بلکې مخکې هم د ورته چلندونو په اړه بېلابېلې ویډیوګانې خپرې شوې دي. د ایران په نورو سیمو کې هم یو شمېر افغان کډوال له دوی سره د ناوړه چلند په اړه شکایت کوي. په ایران کې افغان کډوال چې ځان د سادات په نوم راپیژني، د خپل یو خپلوان په اړه چې د پولیسو لخوا نیول شوی و، وایي:
وخت کې ربوردان د اوتو
پلار را ته کیسه وکړه. کله چې دی ونی و او کم ته یوړ، موږ ورپسې ورغلو. موږ ټول اسناد چې درلودل وراوړل، تحصیلي اسناد هم درلودل، خو یې نه منل. خلاصه بیا یو کس پیدا شو، 2,000,000 تومنه مو ورکړل چې خوښ شو.
په راپور کې مو اوریدل چې په افغان کډوالو باندې په ایران کې څه تیریږي. اوس هم ورزو میدان وردګو ته چلته یو شمېر ښځې وایي د خپلو کورونو یوازینی سرپرستانې دي او خپل کاروبارونه پیل کړي.
کینی ځوان مې اوس سره مقایسه کوم، پرمختګ مې کړی، پسندازم لرم، سال نه
پرمې څلور دې سکل نه کړې ماده. د میدان وردګو ولایت د مرکز میدان شهر اوسیدونکي چې په خپل کور کې لاسي د سکولونه، بیکونه، بوټونه، کمربندونه او یو شمیر نور توکي جوړوي. کریما زیاتوي چې د مهارت د یو خصوصي شرکت په مرسته په پلازمینه کابل کې د شپږو میاشتو په موده کې زده کړې دي. نوموړې وایي اوس مهال له تیرو دوو کلونو راهیسې په خپل کور کې د سکولونه او بیکونه د یو خصوصي شرکت لپاره جوړوي او یاد شرکت ورته میاشتنی معاش ورکوي.
مونږ هم دغه لاسي توکي جوړوو، دسکولونه دي، بیکونه دي، بوټونه، لپټاپ دسکولونه دي، کمربندونه، دا شیان مونږ جوړوو. یته تراغلم تقریبا شپږ میاشتې د استاد سره مې کار وکړ، بیا مې زده کړله، اوس مکمل جوړوای سم، بسته مکمل سیټ جوړ. اقتصادي وضعیت نورمال و، اما اوس ماشاءالله تغییر کړی، چون زه دلته کار کوم، زما ښه کار زده شوی دی او ماته دلته ښه معاش راکوي. پرمختګ مې ډیر زیات کړی دی. مخکېنی ژوند مې اوس سره مقایسه کوم، پرمختګ مې کړی، پسندازم لرم، سال لپاره مې سره زر اخیستی دي.
کریما له نورو ښځو غواړي چې له اقتصادي احتیاجه دي ځانونه خلاص کړي او په خپل کور کې دي ځان ته خپل کوچنی کاروبار خلاص کړي. په تیرو شلو کلونو کې افغان ښځو د دولتي ادارو په بیلابیلو برخو کې دندې درلودلې، خو د طالبانو په بیا ځلي واکمنېدو سره ډېرې له خپلو دندو بې برخې سوې او پر ټولنیزو فعالیتونو یې هم بندیز ولګېد. اوس مهال ګڼې ښځې په کورونو کې کار کوي او یا هم لاستر زنه ناستې دي. کریما او نورې ښځې په دې باور دي که دوی پر خپلو لاسي صنایعو خواري وکړي او په خپلو کاروبارونو کې نوښتونه رامنځته کړي او په ښه توګه یې جوړ کړي، نو ډېر مشتریان به ولري. نازو د میدان وردګو ولایت یوه بله اوسېدونکې ده چې افغاني ګنډونه او یو شمېر نور لاسي توکي جوړوي او ګڼې نورې ښځې هم له ځان سره په کار کې بوختې کړي دي. دا وایي لاسي کارونه یې په خپل کور کې له خپل مور څخه زده کړي او له کلون رئیس افغاني ګنډونه او یو شمیر نور توکي جوړوي او بازار ته وړاندې کوي چې ښه مشتریان لري.
دا ګنډ افغاني جوړوم، لاسي کارونه دي، کوچنیوالي مې دا لاسي کارونه او خوښېدو هم د مریو هم ماشین هر کوم کار چې به وبس ما به خوښېدو کول مم چې به زه یو څه یې زده کړم او کارونه. اول ځل چې مې ګنډ افغاني جوړ کړو، خپل ځان ته مې جوړ کړو، بیا مې نور چا سی به فرمایش را کول، همسایه و ته کور کیندرند و ته بیا شفار چته می جوړم. دا د موږ خپل افغانی رواجم ده، ځوان چې خپل افغانی کالی شهرت پیدا کیند، دا د موږ دود دستور چې دا ځوندای وساته. مخته می خپل کاوس کار می کوم، اوس می کار ډیر سو شاګردانم لرم، د لاسی کارونه بیا بعضی هغه کوي. یو پنځه لس نفر به
نازو وای تر ټول لوړه به هغه افغانی کالی لري چې کارونه او ټکوري پورېشمنوي او شپانه زر افغانی قیمت لري چې د شپږو میاشتو په موده کې جوړیږي. دا وایي اوس مهالې گزاره کیږي او د خپل کور د کرایې تر څنګ هر څه خپله برابروي. خامک دوزی، ګلدوزی، غاړی او ټوکرۍ جوړول او ځینې نور د کور اړین توکي هغه څه دي چې په میدان وردګو ولایت کې ډېرې ښځې له جوړولو وروسته خرڅلاو ته وړاندې کوي او له همدې لارې د خپلې کورنۍ اقتصادي اړتیاوې پوره کوي. ازادي راډیو هڅه وکړه چې په دیاړه په میدان وردګو ولایت کې د طالب مسولینو سره هم خبرې وکړو، خو د بیا بیا هڅو سره سره بیا هم بریالی نه سو. که څه هم په میدان وردګو ولایت کې دغه دوو ښځو کار د دوی په زیاتو هڅو څه اندازه ښه روان دی، خو ګڼې نورې ښځې چې په خپلو مسلکونو کې له کار کولو منع سوي او دوی اوس شکایت کوي چې د کورنۍ اقتصاد ته یې ضربه رسېدلې ده. په تیرو دوو لسیزو کې په افغانستان کې په ټولنیز اقتصاد او سیاسي ډګر کې د ښځو له بشپړ مشارکت وروسته اوس د طالبانو د حکومت په جوړېدو سره نه یوازې دا چې افغان ښځې په رهبرۍ او پرېکړه کې د ګډون او فرصت حق نه لري، بلکې دوی له خپلو ډیرو اساسي حقونو لکه زده کړې، کار او ټولنیزو فعالیتونو بې برخې سوي دي.
د پښتو خبری مجلې پای ته راورسېدو. د دې خبری مجله باز ما همکار مقیب نایب درته وړاندې کی. نایب صاحب ستړی مشي،
خیر راغلی. شما مونده نه باشین.